دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردار یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوا لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زه نظرانی سیم تاسو دې وخت خبرونه اوري د طالبانو د حکومت سری محکمې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د تازه سزاګانو د حکومتونو د بل کېدو خبر ورکړه ویل دي چې د فروری د روانې میاشتې د پیل راهیسې تر اوسه د خزو په ګډون لګتر لګ نو لستنه په عام محضر کې په درو وهلي دغه محکمې د پنځم په ورځ فروری شپږم په یو خبر پاڼه کې ویل چې دغه سزاګانو په دوامي تازه د ارزګان ولایت د چار چینو د ولسوالۍ د لومړنۍ محکمې د پریکړې له مخې د سترې محکمې د مشرتابه لخوا هم تایید شوي نو کسانو ته چې په غلا تورنو په عام محضر کې تعزیري سزا ورکړي په دې خبر پاڼه کې ویل شوي لومړنۍ محکمې د یادو کسانو د ډلې اته تنه په دوه دوه کاله تنفیذي بند او نهه دېرش درو تعزیري سزا او یو کس په یو کال تنفیذي بند او نهه دېرش درو تعزیري سزا محکوم کړي طالبان د کابل سرینا هوټل د مدیریت چاري په داسې حال کې یو جرمني شرکت تسپاري چې د مخه د غړډلې ویلي وو چې د دې هوټل د پرمخړلو چاري بعد فروری میاشتې تر ټولو لومړی نیټه وروسته یو دولتي شرکت ته وسپارل شي د جرمني شرکت رئیس د فرانس پرس اجانس ته ویل چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د سرینا هوټل چې په تیرو شلو کلونو کې پر د هغه وخت د حکومت ضد یاغیانو سو خورنی بریدونه کړي اوس په دوی د واکمنۍ لخوا اداره کیږي د جرمني کمپنی اجرائیه رئیس هارون عظیم د چارشنبې په ورځ ویل د سنډرلا انټرنیشنل ګروپ د فروری د لومړۍ نیټې نه د سرینا هوټل چارې چې اوس د کابل ګرانډ هوټل په نوم یادېږي د لس کلن قرارداد له مخې چې د طالبانو د حکومت څخه د داوطلبۍ وروسته ترلاسه شوې اداره کوي افغان الاصله جرمني هارون عظیم د دغه قراردار ازفت په ډاګه نه کړ خو ویل چې دغه تړون د سرینا هوټل د لړۍ د کمپنۍ سره د پخوانی قرارداد د پای ته رسیدو وروسته لاسلیک شوه افغانستان لپاره د اروپای ټولنې او د منځنی اسیا د هیوادونو ځانګړو استازو د تاجکستان پایتخت دوشنبه کې په خپل شپږمه نوبتي غونډه کې د افغانستان په بشري سیاسي ټولنیز او اقتصادي وضعیت خبرې کړې دي د دې غونډې په اړه د چهارشنبه د ورځې ناوخته فروری پنځمه د اروپای ټولنې لخوا په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ګډونوالو په دې حق لا چې د منځنۍ اسیا هېوادونه او اروپای ټولنه افغانستان سره په کوم ډول مرسته کوي هم خبرې شوې دي په دې خبر پاڼه کې ویل شوي د غونډې ګډونوالو د 2024 کال د فروری د غونډې راهیسې د افغانستان په ټولنیز اقتصادي او سیاسي پرمختګونو او هم افغانستان سره د منځنۍ اسیا او اروپای ټولنې د مرستې په تړاو په کړنلارو باندې خپل نظرونه څرګند کړل د امریکا د متحده او مخالفو هیوادونو مشرانو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د غزې د تړانګې نه د 2 میلیونو فلسطینیانو د وتلو وروسته به امریکا د دې تړانګې کنټرول ترلاسه کړي برتانیې چین جرمني آیرلند روسیې او هسپانیې ویلي چې په منځني ختیځ کې د دوو دولتونو د حل لارې ملاتړ ته دوام ورکوي دا چې یو خپلواک فلسطینی دولت جوړ شي او غزه او د اسرائیل تر اشغال لاندې لویدیځ غړه پکې شامل وي ښاغلی ټرمپ د سه‌شنبې په ماښام فروری 4 د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په سپینې ماڼۍ کې په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې متحده ایالات به د غزې تړانګه ترلاسه کړي په دې تړانګې کې مېشت فلسطینیان به نورو هیوادونو کې مېشت کړي او غزه به د منځني ختیځ په تر ټولو ښایسته سیاحتي سیمه بدله کړي د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ فروری 15 ویل چې لس خطرناک کډوال ګوانتنامو ته انتقال شول او هلته به ساتل کیږي سپینې ماڼۍ دا کسان د وی خطرناکې جنایي ډلې غړي بلل دي پینټاګون په بیان کې دا کسان پردي نا قانون افراد بللي او ویل دي دا لس خطرناک کسان د اوس لپاره په تشو توقیف خانو کې ساتل کیږي په بیان کې راغلي دي چې د متحده ایالاتو د ګمرکاتو او مهاجرت اداره د خوندی او مطمئن توقیف لپاره د اقدام تر هغه وخت پوري کوي تر څو پوري چې دا کسان یا خپل اصلي ځای او یا کوم مناسب ځای ته انتقال شي د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کارتس د پنځمبي پورس فروریش په ګمو ویل چې د غزې نه د ځمکې هوا او سمندر لارې په زیات شمیر فلسطینیانو د وترلو لپاره پوسټ د پلانونو 15 تیارولو امر کړی دی کارتس د غزې نه د فلسطینیانو د وتلو په اړه د متحده ایالاتو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د وړاندیز هرکلی کړی او دا یو زوړ پلان بللی دی د حماس د اورپکو په ضد د اسرائیلو د پوست په ځمکنیو او هوایي بریدونو کې د غزې ډېره برخه ویجاړه شوې ده ټرمپ د سه‌شنبې په ماښام فروری 4 د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په سپینې ماڼۍ کې په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې متحده ایالات به د غزې تړانګه ترلاسه کړي د متحده ایالاتونو هند ته په امریکایي پوزي الوتکه کې د یو سلسلو کډوالو د ستنېدو یو ورځ وروسته د هند بهرنیو چارو وزیر سوبرامونیم جیشنکر د پنځمبي په ورځ فروری شپږمه د غیر قانوني کډوالۍ په وړاندې د سختو اقداماتو کولو خبر ورکړی. په متحده ایالاتو کې د جنوري په شلمه د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د لوړی راهیسې په امریکا کې زرګونه غیر رجسټر شوي کډوال نیول شوي دي. امریکا ته د کډوالۍ په اړه د ټرمپ د یو فرمان په اړه باور کېږي چې په دغه هیواد کې شاوخوا 11 میلیونه غیر رجسٹر شوی کډوال اغیزمن کړی. قدرمنو اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورټ واوري چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ځانګړو استازو د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې په خپل شپږمه نوبتي غونډه کې د افغانستان په بشري، سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت خبرې کړې دي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو او په دغه هیواد کې د امنیتي ننګونو او ګواښونو په اړه هم خبرې شوي دي. تفصیل پر رپورٹ کې واوري.
افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استاد توماس نیکلاسن او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ځانګړو استادو د افغانستان د بشري، سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه غونډه کړې ده. د غونډې ګډونوالو افغانستان سره د منځنۍ آسیا او اروپای ټولنې د مرستو په تړاو او پر کړنلارو هم نظر شریک کړي دي. د تاجکستان د بهرنی چارو وزارت په وی خبر پانه کې ویلي چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو بشري حقوقو او په دغه هیواد کې د امنیتي ننګونو او ګواښونو په اړه هم خبرې شوې دي.
تشویشونه چې دوی دي چې هغه کده مخدره مواد دي، د پهاړه په تړاو دي، کده تروریزم په تړاو دي، دا یو دونه هغه تشویشونه د خپل ذهنونو نه لري کړی نه، یا د خپل اجنډا او څخه هم لري کړی نه. په هر بار کتنه کې دوی دا مسائل مطرحوي. د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه چې د دوی وګړي یا اتباع په ځینو دهشتګنو ګروپونو کې ځای لري او ویل کېږي چې دا د افغانستان په خاوره کې دي، دوی وار په وار د هغوی څخه د طالبانو څخه دوی د استرداد غوښتنه هم کړې ده.
افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې او د منځنۍ آسیا د ځانګړو استازو پنځمه غونډه د قرغزستان په پایتخت بشکک کې د 2023 کال د فبروري په میاشت کې جوړه شوې و. بلخوا ټاکل شوې ملګری ملتونو طالبان د حکومت او افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو ځانګړو استازو سره د دوهې درېمې غونډې په دوام د کاري ډلې غونډه د قطر په پایتخت دوحه کې د فبروري په پنځمه جوړه کړې. په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستالي روزمیر دی کارلو دوهې درېمې غونډې په پای کې ویلي چې د ملګرو ملتونو او افغانستان لپاره د هیوادونو د ځانګړو اساس عمده اندېښنه پر افغان میرمنو او نجونو باندې روان محدودیتونه دي. یو شمېر شنونکي وایي د طالبانو کړنې په کتو دا ډله به نور هم منځوي شي.
سمه ده چې درې کاله تیر شو، خو په نننۍ شرایط کې مونږ پیږو چې طالبان نور به هم انزوا طرف ته ځي. طالبان هغه مسله چې دوی به په رسمیت وپیژندل شي، دغه مسله نور په اجنډا کې زه فکر کوم چې د هیڅ هیواد بي او د سیمې هیوادونو تاثیر د طالبانو باندې او یا فشار زه فکر کوم چې ډیر زیات ده. دا چې تر اوسه پورې دوی تعامل کړی وو، زه فکر کوم چې دغه تعاملات به کم شي، ځکه چې دوی منطق نه لري چې د سی یو هیواد سره یا د سی یو ډلې سره نږدېوالی د دوی په ضرر ده.
طالبان د 2020 کال د اگست په 15 نیټه بیا پر افغانستان واکمن شول، خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد پر رسمیت نه دی پیژندل. او طالب مشان تل ویلي چې د امریکا په ګډون د نړۍ د هیوادونو سره اړیکې غواړي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو په افغانستان کې د امریکا د سمندري ځواکونو د شلکلن حضور او فعالیتونو په اړه د امریکا د ورجینیا په ایالت کې د لومړي ځل لپاره یو موزیم جوړ شوی چې د مسؤلینو په وینا هر اشودل سوی توکیه په افغانستان کې د دغو ځواکونو د خدمت کې سبا یانوي. نو شابه آشنا د موزیم ته ورغلی او د فهم هوشنګ په تخنیکی همکاري دا رپورت جوړ کړی دی.
د ویار زړورتیا او ژمنتیا یادګار د دنګ ودانۍ ځانګړتیاي د ایجما د بیرغ پورته کوونکو چې په آرام سمندر کې د متحده ایالاتو د بریا سمبول دی د عکس بڼه لري چې د لیدونکو پام را جلبوي. د مسؤلینو په وینا دا موزیم څو برخې لري خو د افغانستان برخې ځانګړی اهمیت لري.
So the importance of this gallery is so that we can honor
د دې ګالری مهمه خبره ده چې موږ د هغو کسانو به غرض خدمت ته درناوی وکړو چې په شاو خواشلو کلونو کې په افغانستان کې خدمت کړی دی.
موزیمونه معمولا د تیرو تجربو کیسی خو د افغانستان په اړه د دې موزیم کار په داسې حال کې پیل شو چې سمندري ځواکونه په افغانستان کې وو، نو ځکه د کیسو او توکو راټولول په زړه پورې او له ننګونو ډک کار وو.
But this was interesting. It was a challenge.
زه پوره و دا د وخت مخ کې کار وو چې مونږ دغه تو کې راټول کړو، خو سخت نه و چې ډیر شمیر سمندري ځواکونه د خپلو کیسو په ویلو کې زړه نازړه وو. نه غوښتل چې ځان ته پام راواړوي، دوی فکر کاوه چې موزیم د پخوانیو ځواکونو په اړه باید وي.
دا چې په دې موزیم کې د نندارچیانو مخې ته ایښودل شوي توکي څومره په افغانستان کې د امریکا د سمندري ځواکونو شل کلن حضور بیانې، د موزیم مشر امریکا غاک سره په خبرو کې وویل
هو بالکل، موږ هڅه کړې چې دلته یوازې جوړ شوي شیان نه بلکې هغه آثار ولرو چې هر یو یې یوه کیسه لیدونکو ته بیان کړي. دا موزیم د هغو نارینه او ښځو الهام بخښونکي کیسې بیانوي چې هلته یې خدمت کړی وو چې په افغانستان کې د امریکا د تجربې پای شي.
د امریکا د سمندري ځواکونو د موزیم ته د ورځې په لسګونو خلک ورځي چې پکې د سمندري ځواکونو کورنۍ هم شامل دي. نندارچیان وایي چې موزیم ورته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د فعالیتونو په اړه معلومات ورکوي.
دلته د نندارتون د دې په زده کولو کې خورا ګټور چې څنګه دواړه خواوې په سوله کې د سولې او د یو بل په کلتورونو د پوهېدو او پیژندلو لپاره یو منځنۍ لار غوره او همغږي شي.
دا موزیم په 1996 کال کې جوړ شوی. په تاریخي لحاظ د سمندري ځواکونو د کارنامو اړوند 14 برخې لري چې د افغانستان برخې د 2023 کال د اکتوبر په 15 د لیدونکو پر مخ پرانستل شو چې په فرهنګي برخه کې د یو شمیر افغانانو مرسته د پام وړ ده.
ما په 2014 کال کې د امریکا د مورین کور د موزیم سره د خپلو دوه زامنو او دوه دوستانو سره د افغانستان د ګیلری په ارتباط همکاري شروع کړه چې په 2013 کال کې د مجسمه یا شکلونه تکمیل شو چې په دغه منځ کې چې تاسو ګورئ یو شخص ناست ده د ملا امام او د پولیس ترمنځ د خپل ځای ما او خوشاله پدې چې دا ګیلری به د امریکا په نظامی تاریخ کې د دوی سره د افغان ولس همکاري ژوندۍ وساتي.
د مسولینو په وینا دا موزیم په خوانیو پوځیانو ته د خپل تیرو تجربو پاکله د غږېدا فرصت ورکوي او ترڅنګ په ټولنه کې د ملکیانو او نظامیانو ترمنځ واټن نږدې کوي. نو شباشنا امریکا غاک واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري. سپینماری وایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د غزې د آبادولو او د یوې سیاحتي سیمې د جوړولو لپاره سیمې ته د امریکایي ځواکونو د لیږلو ژمنه نه ده کړې او د فلسطینیانو بیا ځای کول به یو موقتي کار وي. دغه څرګندونه په داسې حال کې وسوي چې د ټرمپ څرګندونو پراخ نړیوال خبرګونونه راپارولې دي. نور حال د ایوب
سباندی پینزه سوزر فلسطینیان چه ده غزی ده نفوس و چلورم برخکیگی شمالی غزیه تا بیر تا راستان سوی دی. ده خلق ده جمهور رئیس دانالد ترامپ ده هغه اعلان غنده نکوی چه جو گواکی امریکا با ده فلسطینی سیمو نیسی.
فشرت عین ترامپ
خوب وینی چه فکر کوی مونگ با لده غزای او باسی.
د سې شنبه په ورځ له ترامپ څخه پوښتنه وسوه چې آیا د غزې د نیولو لپاره به ځواکونه ورولېږي.
تر کومه ځای چې په غزې پورې اړه لري موږ به هر هغه څه وکړو چې اړتیا یې وي. که یې اړتیا وه دغه کار به هم وکړو. موږ به دغه ټوټه ځمکه ونیسو.
خو د چهارشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ ویانده کیرولاین لیویت آل شوا چې د دغه څرګندونو وضاحت وکړي.
د دې معنا غزې ته د سرتیرو لیګل نه دی. د دې معنا دا نه ده چې دغه کار به د امریکایانو د مالیاتو په پیسو کیږي. د دې معنا دا ده چې ډونالد ترامپ په نړۍ کې تر ټولو غوره مرکچی دی. دای به په سیمه کې د خپل متحدینو سره یو توافق ته ورسیږي.
د اردن او مصر په شمول چې ترامپ غواړي فلسطینیانو ته په خپلو هیوادونو کې ځای ورکړي په سیمه کې د امریکا متحدینو دغه نظریه غندلې ده. د اردن پاچا په عمان کې د فلسطینیانو له ولسمشر محمود عباس سره ولیدل او په همدې ورځ یو شمیر نورو جګپړو فلسطینیانو په قاهره کې له مصري چارواکیو سره لیده کاته وکړل. په دواړو ځایونو کې د دوو هیوادونو د جوړېدو د طرحې په عملي کولو ټینګار وسو. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرش هم ورته نظر لري.
دا ډیره مهمه ده چې د نړیوال قانون اساس ته ژمن ووسو. موږ باید په هر صورت کې د نژادي تصفیه مخه ونیسو.
د عربي نړۍ سیاسي او مذهبي مشر سعودي عربستان هم لومړنی هیواد و چې په ملي تلویزیون یې اعلامیه خبره کړه چې د فلسطینیانو لپاره د یوه هیواد نظریه نه ماتیدونکي او نه بدلیدونکي ده.
زموږ پر دغه موقف هیڅ ډول بحث او معامله نشي کیدلی.
دغه اعلامیه د ترامپ د هغې ادعا سره په ټکر کې ده چې ویلي و سعودي یو خپلواک فلسطین نه غواړي.
سعودي عربستان به ډیره همکاري وکړي او ډیره همکاري کړې ده. هغوی هم په منځني ختیځ کې سوله غواړي.
تر دې وړاندې سعودیانو د امریکا له تیر حکومت سره په داسې یوې معاملې بحثونه پیل کړي وو چې د امریکا سره د یو امنیتي تړون په بدل کې به هغوی اسرائیل په رسمیت وپیژني. خو د خبرو دا بهیر د اکتوبر په ومه هغه وخت ټکنی شو چې حماس په اسرائیل برید وکړ. که د سعودیانو سره معامله شوی وای دا به د ترامپ په تیره دوره کې د پیل شویو هغو موافقو تسلسل وای چې د عربو او اسرائیلو ترمنځ د ابراهیمي تړونونو په نوم یادیږي. خو دا ځل به سعودي ډیر محتاط وي.
د سعودي شهزاده محمد بن سلمان لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ په پلان کې د هغه لپاره هیڅ ګټه نشته چې ملاتړ یې وکړي او هغه هم دومره پرونکی چې ټول نړۍ مخالفه.
مخالفینو لکه چین او روسیه خو مخالفت کړی دی. متحدینو لکه جرمنی، فرانسې او بریتانیا هم د ترامپ اعلان غندلی دی.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکورنۍ نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
راپورټونو ته دوام ورکوو. د امریکا په کانګرس کې د دیموکراتانو رهبری همدا اونی جمهور رئیس ډونالد ترامپ ته خبرداري ورکړ چې د نوي حکومت د تمویل مسایل به د یوې قوې په توګه وکاروي. د ترامپ حکومت د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې په ګډون په ډیرو حکومتي ادارو کې بدلونونه رامنځته کړي دي. پام وکړئ، د امریکا ژغ خبریالي کاترین ګپسن د رپورټ پښتو ژباړه ده.
د امریکا د نړیوالو مرستو بندولو اغیزې د نړۍ په مختلفو برخو کې لیدل کیږي. دا اغیزې د امازون ځنګلونو خوندي ساتلو نیولې تر د برما د ماجرینو سره مرستې او د روسیې د یرغل لامل د اوکراینیانو د پاره د پناه ځایونو جوړولو پورې رسیدلی. همدا اونۍ په واشنگټن کې د کانګرس ډیموکرات غړو د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یا یو اس ای بند شوي دفتر مخې ته او د کانګرس بیرون مظاهره وکړه.
مونږ به د ځواک د ویش په سرغړونو کې ورسره مبارزه وکړو. مونږ به د امریکا د اساسي قانون نه د هغوی د سرغړونو سره مبارزه وکړو. مونږ به چپ پاتې نشو. مونږ به ودرېږو او مخالفت به وکړو. مونږ به په دې جنجالونو غالب شو.
د همدې اونۍ په پیل کې د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې صلاحیت د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ته ورکړل شو او څه ناڅه ټول کارمندان یې رخصت کړل شو. دا اقدام د جمهور رئیس ترامپ د یو اجرایي فرمان وروسته وشو چې ټولې بهرنۍ مرستې د تفتیش په هدف وځنډولې.
موږ وینو چې د نړۍ تر ټولو ځواکمن سړی ډونالډ ټرمپ او تر ټولو شتمن سړی ایلن ماسک په نړۍ کې له بېوزلو ښځو او نارینهو څخه پیسې او ډوډۍ اخلي.
خو په کانګرس کې جمهوری غوښتونکي وایي چې جمهور رئیس ټرمپ د جمهوری ریاست صلاحیتونه کاری ترڅو د حکومت ادارو کې اصلاحات رامنځته کړي. ټرمپ دا اصلاحات د میلیاردر ایلن ماسک په وسیله رامنځته کړي. ایلن ماسک د حکومت د اصلاحاتو یا ډوج په نوم با صلاحیت او نوې ایجاد شوې ادارې مشر ټاکل شوی. ماسک غواړي د حکومت لګښتونه کم کړي.
فکر نه کوم چې هغوی کومه اداره بندوي، بلکې هغوی د حق لري چې د لګښتونو او د هغو پریکړو ارزونه وکړي چې تر اوسه عملي شوي دي او معلومه کړي چې کوم لومړیتوبونه تمویل شوي دي. فکر کوم دا به هر حکومت کې موجود وي چې کله واک ته ورسیږي ډیرو داسې پروګرامونو ته اجازه ورکوي او د هغو ادارو تمویل کوي چې ځینې غواړي په خپله طریقه کار وکړي او ځینې به شاید نه غواړي.
یوی چیډون کې امریکا غږ ته ویل چې په امریکا کې حالت بې ساري ده.
شاید دا د اجرایه قوې د واکونو د هڅه کوي هغه ادارې بندې کړي چې کانګرس ایجاد کړې وي. کانګرس تمویلولې او مشه بودیجې ورته ځانګړې کولې. حتی په خپله اجرایه قوه څو ډوله اختیارونه لري چې په څه ډول دغه مالی سرچینې وکاري او یا یو اداره په څه ډول فعالیت وکړي.
په سنا کې د دیموکراتانو مشر چک شومر د سیشن بي پرزویل چې هغه د فساد او درغلي او د لمنځوړلو هڅو ملاتړ کوي، خو هغه د عجولانه اقدام او پټو هڅو مخالف دی.
هر څه چې د ډاج اداره کوي دا دیموکراسي نه ده. موږ پوهیږو چې دیموکراسي څه ډول وي. دا ښکاره ده او لچا پټ نه ده.
دیموکراتانو خبرداري ورکړې چې دوی به د ټرمپ د کابینې نمائندانو ته رای ورکول وزنډي او د رایو امتیاز به د حکومت د لګښتونو قانون په وړاندې وکړي او په دې ډول به د امریکا پرمختیایي ادارې یا یو اس ای کې د بدلون راوړو پر ځای مظاهره وکړي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونو ته دوام ورکوو. د متحده ایالاتو په دولتي ادارو کې د چټکو بدلونونو راوستلو لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ غوره سوی کس ایلون ماسک دی. ماکس د موټر جوړونکي د ټسلا او د فضايي شرکت سپیس ایکس اجرایي رئیس دی. په کانګرس کې د دیموکرات ګوند غړي وایي چې د فدرالي حکومت د لګښتو نه کمولو لپاره د میلیارډر ایلون ماسک کوشش ناسم دی. د امریکا ژغ د خبريالي میشل کوین د رپورت پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځوه.
په دې اونۍ کې په واشنگټن کې د ایلان ماسک په ضد د وی فدرالي ادارې بهر مظاهره وشوه. ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه د متحده ایالاتو د حکومت د وړوکي کولو لپاره ټاکلی دی.
خلک پریکړه کوي چې موږ څنګه د متحده ایالاتونو دفاع وکړو. خلک پریکړه کوي چې د دوی د مالیه ورکونکو پیسې څنګه مصرف شي. ایلن ماسک پریکړه نه کوي.
ماسک د نړۍ تر ټولو شتمن سړی دی او د برقي موټرو شرکت ټیسلا او فضايي شرکت سپیس ایکس اجرایی رئیس دی. هغه ځینې نور شرکتونه هم لري چې د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارم ایکس په خوانه ټوئیټر هم پکې شامل دی. ایلان ماسک د ټرمپ د لوړې د مراسمو راهیسې د نوې جوړې شوې فدرالي ادارې ډاج د مشر په توګه ټاکل شوی چې هدف یې د اصلاحاتو راوستل دي. دغه ادارې د فدرالي حکومت د لګښتونو د کمولو لپاره کار پیل کړی دی. د رپورټونو په اساس د مسک ټیم د خزانه وزارت د تادیاتو سیستمونو د لاسرسي موندلې چې اندېښنې راپورته کړي او د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو اس ایډ کنټرول غوښته کوم چې د سلونه زیاتو هوادونو ته بشري او نور مرستې تیاروي. دا غزای ته چې داونه پکې لاريونو شو.
ولسمشر ټرمپ خپل فاسد میلیاردر ملګری ایلن ماسک ته واک ورکړ چې د امریکا د حکومت یو مهمه اداره رنګ کړي.
خو ټرمپ د ماسک نه خپل ملاتړ تکرار کو.
دا هغه څه دي چې نوموړی یې په اړه ډیر قوي احساس کوي او زه ترې نه متاثر شوم ځکه هغه یو لوی شرکت چلوي.
ایلان ماسک ویل هغه څه چې په یو اس ای ډی کې کشف کړي د جګورنی وړ نه دي.
کله چې موږ د یو اس ای ډی په اړه پلټنه وکړه نو څرګنده شو چې هغه څه چې موږ دلته لرو هغه یو مننه نه ده چې چنجي پکې وي بلکې په حقیقت کې یوازې د چنجیانو ډکه مننه ده.
د کانګرس دیموکراتان دا خبره ردوي او وایي چې د ماسک دومره واک لرل او حساب نه ورکول سم نه دي او په ځانګړي توګه په داسې وخت کې چې سپیس ایکس د فدرالي حکومت سره قراردادونه لري.
د منافعو د پراخ تضاد په موجودیت کې یو غیر منتخب میلیاردر چې چاته حساب نه ورکوي کوم چې د چین سره ژورې اړیکې لري او د دښمنانو په وړاندې بې احتیاطه چلند لري هغه زموږ د هیواد ډیر حساس مالی معلوماتي سیستمونو ته لاسرسی لري.
خو ټرمپ وایي چې سپینه ماڼۍ د ماسک د کار لپاره اړین نظارت چمتو کوي.
Where we think there's a conflict
چیرته چې موږ فکر کوو تضاد شته یا بلستون زده نو موږ به دای نګدې نه پرېږدو. موږ هڅه کوو چې حکومت کوچنی کړو او د دې کار لپاره د غنه بل خکس نشته.
ماسک چې د ځانګړي دولتي کارمند په توګه به معاش کار کوي د قانون مطابق هغه په دې رول کې په کال کې د یو سل ډیر شو ورځو نه زیات کار نشي کولای. دا و د میشیل کوین د رپورت پښتو ژباړه نظرانی سوسی امریکا غاک.
طالبانو د افغانستان لندان نه د امریکا غاټ رادیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غاټ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز او ریدلشی.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.